با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. حالا ساعت هم دقیقا 8 صبح به وقت افغانستان شد. نوریاس نوری در استودیوست. خوش آمدید نوری سر.
بله جاوید نعیمی تاسو ستوری مشی. افغانستان که سهار ته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر په کابل کې د امریکا سفیر او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په تخار کې د یو ښوونځي د نهو زده کوونکو ماشومانو په ګډون په پرونیو حملو او بم چاودنو کې د ملکي افغانانو وژل کېدل وغندل. پر دې او د افغانستان په اړه پر نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه نیمه ځخ خبرونه مهیروي خلوم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته په روسي سفر کې ټینګار کړی چې متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سیاسي حل ملاتړ کوي. د سوریې په شمال کې پرون د ترکیې پولې ته نږدې ښار کې د چاودنې له امله دیارلس ملکي وګړي وژل شوي. د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش د مالي په ختیځ ناکراره سیمه کې د هغې حملې مسؤلیت اخیستی چې یو فرانسوي سرتیری پکې وژل شوی دی. خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې امریکا سفیر جان باس او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په افغانستان کې په پرونی حملو کې د ملکي خلکو وژل کېدل غندلی. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په غزنی، بغلان، تخار، روزګان، پکتیکا او کاپیسا کې بېګناه خلک د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي پرون په ټویټر لیکلي چې یوازې د ماین په دریو چاودنو کې پرون شپاړس ملکي وګړي ووژل شول او پنځلس نور ټپیان شول. په پرونیو چاودنو کې د تخار په درقد ولسوالۍ کې د یوه ښوونځي نه زده کوونکي هم وژل شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي په جګړې کې د ماشومانو قرباني کېدل پر بشري حقونو جدي سرغړونه ده. په کابل کې د امریکا سفیر بیا په ټویټر لیکلي چې دا طالبان دي چې په افغانستان کې په دا ډول حملو سره د سولې مخه نیسي. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته په وروستي سفر کې ټینګار کړی چې متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سیاسي حل ملاتړ کوي. زلمی خلیلزاد ویلي د دایمي سولې د ټینګېدو لپاره ضروري ده چې شخړې کمې شي. په هغه بیان کې چې د سفارت په ویبپاڼه کې خپور شوی ویل شوی چې خلیلزاد د اکتوبر له شپږویشتمې تر اته ویشتمې او بیا د اکتوبر تر له نهه ویشتمې د نومبر تر لومړۍ نیټې په کابل کې و. د بیان له مخې خلیلزاد افغانستان د ملي یووالي حکومت له دواړو مشرانو او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي. په بیان کې د غراز ویل شوی چې خلیلزاد د افغانستان د حکومت مشرانو ته د خپلو هلو ځلو په اړه معلومات ورکړي او د هغوی نظرونه یې هم اورېدلي. ښاغلی خلیلزاد افغان حکومت له مشرانو سره د اسلام آباد له کتنې وروسته چې تېره اونۍ یې ترسره کړې وه د دوهم ځل لپاره خبرې کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي د رایې ورکوونکو د بایومیټریک معلوماتو د تصفیې راپورټ ورته رسېدلی. د کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني پرون وویل چې له 1,909,323 رایې ورکوونکو چې د بایومیټریک معلوماتو پر اساس رایې اچولي د 1,803,102 رایې د اعتبار وړ دي. هوا عالم نورستاني بیګا په ټویټر لیکلي چې پاتې معلومات د ټاکلي معیار خلاف بلل شوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر په وینا د بایومیټریک معلوماتو پر اساس شپږتیا زره دوه سوه شپږویشت رایې معیاري نه دي. د غیر معیاري رایو د برخلیک په اړه څه نه دي ویل شوي، خو دا د انتخاباتو د پایلو په اړه د په بحثونو کې یوه لانجمنه مسله ده. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات چې د تلې د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شوي ټاکل شوي لومړنۍ نتیجې د لړم یا عقرب په درویشتمه اعلان شي. د سوریې په شمال کې پرون د ترکیې پولې ته نږدې ښار کې د چاودنې له امله دیارلس ملکي وګړي وژل شوي. دا خبر د ترکیې چارواکو هم تایید کړی دی. په چاودنه کې شل ملکي وګړي ټپیان شوي. چاودنه د تلایاب په ښارګوټي کې یو بازار ته نږدې شوې ده. په سوریه کې د بشري حقونو د څار ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون وویل چې څوارلس کسان وژل شوي چې یو شمېر یې د ترکیې ملاتړي ملیشه ول. د ترکیې دفاع وزارت ویلي حمله د سوریې په شمالي سیمو کې د کوردانو د ملیشه ځواک لخوا شوې چې انقره د کوردستان له پیکیکي ګوند سره تړلې او ترهګر ګڼي. د اسلامي دولت څخه دریز ډلې یا داعش د مالی په ختیځ ناکراره سیمه کې د هغې حملې مسؤلیت اخیستی چې یو فرانسوی سرتیری پکې وژل شوی دی. دغې ډلې پرون د ټلګرام له لارې په خپاره کړي بیان کې ویلي چې وسلوالو پرون شنبې د اندلیمن سیمه کې د فرانسوي سرتیرو پر یوه کاروان یوه چاودنه ترسره کړه. فرانسې د خپل یوه سرتیری وژل کېدل تایید کړی دی. فرانسې چې مالی یې پخوا مستعمره وه د برخین عملیاتو په چوکاټ کې په دې هېواد کې د اسلام پالو سخت دریځو په وړاندې د مبارزې لپاره شاوخوا 4.5 ځواکونه ځای په ځای کړی دي. تر دې پیښې یوه ورځ مخکې د مالیان پوځي اډې وسلوالو ځواکونو ویلي وو چې د نومبر د لومړۍ نیټې په حمله کې چې نیجر پولې ته نږدې د میناکا په ختیځ کې پر یوې پوځي اډې پوستې وشوه 350 سرتیري او یو ملکي وګړي وژل شوي. له دې مخکې د اکتوبر د میاشتې په لومړیو کې د مالیان پر دوو پوځي پوستو په حملو کې چې اسلامي سخت دریځ مسؤول بلل شوي 38 سرتیري وژل شوي وو. د لویدیځې افریقا دغه هېواد له 12 کلونو ریسه وبخیله وو کلونو رئیس له القاعده او اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د تړلو سخت دریځو ډلو په وړاندې مبارزه کوي. د آزاد اروپا ازادي راډیو مشر د خپلې ادارې د یوه اوکراینی موټر چلوونکي د شخصي معلوماتو د افشا کېدو غندنه کړې. د آزاد اروپا ازادي راډیو د اوکراینی برخې د یوه موټر چلوونکي شخصي معلومات د اوکراین پارلمان یو پخواني غړي اندری پورنوف خبرې کړې او خبرداري ورکړې چې د دې ادارې د نورو خبريالانو په اړه به هم ورته معلومات خبرې کړي. د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي مشر جیمی فلای پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دا کار غیر قانوني دی او پر خبريالانو د هغوی د کار په خاطر فشار اچول او هغوی ته تهدید د منلو وړ خبره نه ده. د آزاد اروپا ازادي راډیو اوکراینی برخه د سکیم په نوم یو ځانګړی پروګرام خپروي چې پر اداري فساد بحث پکې کیږي. د سکیم کارکوونکو اوس مهال د اندری پورنوف او د اوکراین د یو شمېر حکومتي چارواکو ترمنځ پر اړیکو څېړنیز رپورټ جوړوي. له دې عمل اندری پورنوف پرون پر ټلګرام د سکیم د پروګرام د کارکوونکو د ډریور شخصي معلومات خپاره کړل او خبرلان ته خبرداری ورکړ چې ورته کار به ورسره وکړي. خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل. په افغانستان کې 8 بجې او 2 دقیقې دي. وړاندې په خبرونه کې افغان ولسمشر په کابل کې د امریکا سفیر او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په تخار کې د یوه ښوونځي د 19 کوونکو ماشومانو په ګډون په پرنیو حملو او بم چاودنو کې د ملکي افغانانو وژل کېدل وغندل. په یوه تحلیلي راپور کې به واوري چې آیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش د پخواني مشر ابوبکر البغدادي وژل به په افغانستان کې د داعش پر فعالیتونو اغیز وکړي؟ اروزګان کندهار لوی لار تر اوسه نه امن ده.
ته مشهور څه کښته کېږي هلته وژل کېږي. دا یو د وحشت یو د ویرې څخه ډکه یو د خطرو سره ډکه لار ده.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په ټوله نړۍ کې خبریالان د داسې راپورونو د جوړولو له امله د مرګ، شکنجه او زندانی کېدو له خطر سره مخامخ دي چې د فاسد رژیمونو له سرغړونو پرده پورته کوي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د ځوانانو او د حقیقت څه دی مه هېروئ. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 صافه او وزې اوریدلې. شي د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان باساو د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې په پرنیو حملو کې د ملکي افغانانو وژل کېدل وغندل. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي پرون په حملو کې تر 1.5 ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان دي. تر ټولو خونړۍ حمله د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې و چې د یوه ښوونځي نه زده کوونکي پکې ووژل شول. فرشته جلال زه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تخار په درقد ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ښوونځي د زده کوونکو د وژل کېدو غندنه کړې ده. د تخار د درقد ولسوالۍ د طاهریانو په کلي کې پرون د ماین په چاودنه کې د ښوونځي نه زده کوونکي ووژل شول. د ارګ په خبر پاڼه کې چې بېګا رسنیو ته استول شوي لیکل شوي چې وسوال طالبان نسي کولای چې په داسې وحشیانه حملو د افغانستان د نوي نسل عزم چې تعلیم او ترقی غواړي مات کړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم بېګا پر ټویټر ولیکل چې د بېګناه خلکو ژوند ته داسې څرګنده بې پروايي غندي. جان باس ولیکل دا طالبان دي چې په افغانستان کې د سولې مخه نیسي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په وسوالو نښتو کې د کوچنیانو مرګ ژوبله پر بشري حقونو جدي تیری ګڼي. د تخار د والی ویاند ازادي راډیو ته پرون ویل چې د ماین په چاودنه کې ټول وژل سوي ماشومان د ابوذر غفاري د ابتدایي ښوونځي زده کوونکي ول. د تخار د والی ویاند ازادي راډیو ته ویل چې د طاهریانو کلی د وسوالو طالبانو په لاس کې دی. خو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د ښوونځي په لار کې ماین وسوالو طالبانو یو شی وو. ټول وژل سوي زده کوونکي د وو او دولسو کلونو ترمنځ وو. د تخار د امنیت قومندانۍ ویاند خلیل اسیر رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې څلور ماشومان د یو کور چې په خپل په طالبانو کې دي وژل سوي دي. وسوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما پرون ویلي چې د بشري حقوقو د ادارې یوې ډلې په تخار کې د پیش پړه د حقیقت او نورو جزئیاتو د موندلو کار پیل کړی دی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیمه ایز دفتر مشر سید حفیظ الله فطرت پرون ازادي راډیو ته وویل متاسفانه د افغانستان په جګړه کې هغه که د حکومتي ځواکونو عملیات دي او که د دولت د مخالفو ډلو حملې دي اکثر ماشومان او ښځې وژل کېږي چې دا د سختې اندېښنې وړ ده. ملګرو ملتونو تېره میاشت په افغانستان کې د ملکي تلفاتو یو رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې ویل شوي ول چې په افغانستان کې د دوبي په دریو میاشتو جولای، اګست او سپتمبر کې د ملکي خلکو تلفات د تیر کال د همدې وخت په پرتله 2.5% زیات شوي ول. د یوناما د بشري حقوقو د برخې مشر د اکتوبر په 10 اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې د دې میلادي کال په وروستیو 9 میاشتو کې تر 8000 زیات ملکي افغانان وژل شوي او زخمیان شوي دي. هغه وویل چې د ملکي تلفاتو 1.5% ماشومان او ښځې وي. د ملګرو ملتونو سازمان په خپل رپورټ کې د ملکي تلفاتو د ډېری برخې پړه پر وسوالو ډلو لکه طالبانو راچولې وه. د روان میلادي کال په مې میاشت کې په غزنی کې د ماین په چاودنه کې 9 ماشومان وژل شوي ول. تر هغه یو میاشت مخکې په لغمان کې و ماشومان د لوب پر مهال د یوې مرمۍ په چاودنه کې ووژل سول او لس تنه زخمیان سوي ول.
دغه راز پرون په پکتیکا ولایت کې یوې ماین چاودنې 9 ملکیان ووژل. د دې ولایت د امنیت قومندانۍ ویان شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل دغه ماین چاودنه د سرروزي ولسوالۍ په سلطانو سیمه کې د ولسي وګړو پر موټر شوي ویل شوي. په وژل شوو کې څلور تنه د یوې کورنۍ غړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د اسلامي دولت ډلې یادایش په خوانی مشر ابو بکر البغدادي د اکتوبر په 16 نیټه په سوریه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. داعش ډلې خپل فعالیت په عراق او سوریه کې پیل کړ خو وروسته په افغانستان کې یو شمېر ډلې له داعش سره یو ځای شوې او په افغانستان په یو شمېر په تیره بیا په ختیځو ولایتونو کې فعالیت پیل کړ. په افغانستان کې د ډلې په پیل کې یو شمېر سیمې لاندې کړې او خونړۍ حملې وکړې. د البغدادي مړینه به په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونه کمزوري کړي. په دې اړه د احمد تکل تفصیلي راپور واوري.
د داعش ډلې خراسان څنګه وروسته لدې چې طالبانو وځپله او د افغانستان په ختیځو سیمو کې ګڼ وسلوال د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شول لهم مقاومت کوي. د ډلې په افغانستان کې لرات سرګندېدو وروسته د هیواد په ختیځو ولایتونو کونړ او ننګرهار کې ځانته ځالې جوړې کړې او حتی په 2018 کال کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د بمونو د مور په نوم له تر ټولو لوی غیر اټومي بم څخه هم ژوندۍ ووتله. خو اوس سوال دا دی چې آیا د خراسان څنګه به د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي له مړینې وروسته لا هم دوام وکړي کنه؟ د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال وایي د بغدادي مړینه به په افغانستان کې د داعش جنگي ماشین ټکنۍ او د دې ډلې روحیات او مدیریت کمزوري کړي.
د دوی کوم پلویان لري، د دوی وزن، د دوی په روحیاتو تاثیر کوي، د دوی هغه د څنګل مرکزونه د منځ ځي، همدارنګه هغه مدیریت او رهبری او لیدرشپ د منځزي واټني دا تاثیر لري.
د افغان حکومت پخوانی جګپړی سلاکار عارف سحر هم وایي چې د بغدادي مړینه به د دې ډلې د وسلوالو روحیات کمزوري کړي. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل د بغدادي د مړینې خبر به د داعش لیکې چې هسې هم ویشلې وي لا زیاتې وویشي او د دې ډلې سیاسي او پوځي مشرتابه به په عملیاتو او د وسلوالو په جذب کې له خنډ سره مخامخ کړي. خو سحر چې اوس مهال په برتانیا کې د نړیوال امنیت او د تروریزم پر ضد د مبارزې په چارو کې تحقیقاتي کار کوي زیاتوي چې تر دې زیاته خوشبیني نشته. نوموړی د القاعده شبکې تاریخ ته چې څو ځلې له بحرانونو راوتلې د اشارې په ترڅ کې وایي تاریخ موږ ته دا درس راکوي چې د تروریستي ډلو په مشرتابه کې بدلونونه حتما د نړۍ امنیت نشي خوندي کولی.
تنها جابجایی در سطح رهبری یک گروه تروریستی که
یوازې د مشرتابه په کچه بدلون په داسې یوه ډله کې چې پراخ ټولنیز، ایدیالوژیک، سیاسي او اقتصادي ملاتړ لري، حتما په یوه ځانګړې جغرافیایي محدوده کې د یوې ډلې د تروریستي فعالیتونو د پای ته رسېدو په معنا نه شي کېدای.
افغان حکومت د البغدادي د وژل کېدو هرکلی وکړ. ارګ په یو خبر پانه کې د نوموړي وژنه داعش ډلې ته یوه لویه ضربه وبلله او ویې ویل دا به نه یوازې په افغانستان کې د تروریستي حملو د کمیدو او د امنیت د ټینګېدو باعث شي، بلکې د سیمې او نړۍ پر امنیت به هم مثبت اغیز وکړي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د بغدادي له دروغجنو تصوراتو دردېدلی افغانستان د البغدادي د وژل کېدو هرکلی کوي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکات میلر د دې ډلې پر وړاندې د چمتووالي پر اړتیا ټینګار وکړ. هغه د اکتوبر په 15مه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له خبریالانو سره په بحث کې داعش خطرناکه ډله وبلله او ویل چې د افغانستان داعش د سوریې له داعش سره اړیکې لري. جنرال میلر په افغانستان کې د داعش ډلې په لیکو کې د ځوانانو پر استخدام هم اندېښنه څرګنده کړه. د جنرال میلر له څرګندونو مخکې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې وویل ناتو غواړي دا یقیني کړي چې په افغانستان کې به د داعش خلافت نه احیا کیږي.
موږ له تروریزم سره خپله مبارزه تقویه کړې ده. موږ په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوو. دلیل یې چې موږ په افغانستان کې یو دا دی چې له نړیوال تروریزم سره مبارزه وکړو. موږ باید یقیني کړو چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش هغه خلافت چې په عراق او سوریه کې مات شو دا ور په افغانستان کې رامنځته نه شي. موږ د ناټو ټولو متحدینو د داعش یا اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره په نړیوال ائتلاف کې ستر رول ادا کړ.
داعش ډلې په تیرو څلورو کلونو کې ډېره هڅه وکړه چې د افغانستان د ختیځ او شمال پر یو شمیر سیمو ولکه ټینګه کړي. که څه هم افغان ځواکونو له دې ډلې څخه ډېرې سیمې بیرته ونیولې، خو د داعش وسلوالو په ګڼ شمیر خونړیو حملو لاس پورې کړ. د افغان حکومت او ناټو چارواکو د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په جودرې کلي کې د اکتوبر د 13مې نیټې د خونړي برید پړه پر داعش ډلې واچوله. په دې برید کې له اویا زیات ملکي وګړي ووژل شول. د دې برید مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی منلی، خو مخکې له دې د څو نورو خونړیو حملو او له هغې ډلې پر شیعه مسلمانانو د حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په سپتمبر میاشت کې امنیت شورا ته په یو راپور کې له جون میاشتې راهیسې د 133 حملو پړه پر داعش ډلې واچوله، په داسې حال کې چې د تیر کال په همدې موده کې د دې حملو شمیر 93 و. ګومان کېږي چې داعش ډله پر افغانستان سربیره په منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ کې هم د زرګونه وسلوالو مشري کوي. مایکل کوګلمن چې په واشنگټن کې د ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي آسیا د چارو څیړونکی دی وایي طالبان په افغانستان کې له داعش ډلې سره سخت تربګني او دښمني پالي. ښاغلی کوګلمن وایي سره له دې چې داعشیانو د افغانستان په ځینو سیمو کې د ځان لپاره پټنځایونه برابر کړي او د حملو ځواک یې ساتلی، خو طالبان تر ټولو پیاوړی ځواک دی چې د دوی پر ضد جګړه کوي، او ځکه دا ډله د هغه ځواک د بیا ترلاسه کولو لپاره چې په سوریه او عراق کې درلود له خنډ سره مخامخ ده. کوګلمن په عین حال کې د داعش ډلې او القاعده شبکې د بیا یو ځای کېدو احتمال هم لری نه بولي او وایي که داسې وشي نو په افغانستان کې ټولې فعالې تروریستي ډلې به یې هرکلی وکړي، چې دا به بیا د امریکا په مشرۍ د تروریزم پر ضد د مبارزې پر وړاندې لویه ستونزه وي. افغان کارپو عارف سحر د دې ستونزو د مخنیوي لپاره دوامدار فشار او د تروریستانو د مالی
پوځي او سیاسي سرچینو وچول په افغانستان کې د داعش د ودې او د ګواښونو د دوام د مخنیوي لپاره مهم بولي. په افغانستان کې د ناټو جګپوړي ملکی استازي نیکولاس کې په بروکسل کې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د داعش د اسلامي خلافت د جوړېدو امکان نشته، ځکه هیڅوک یې نه غواړي. خو ځینې نور څارونکي په دې باور دي چې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو زیاتېدل او همداراز له ښارونو په لرې پرتو سیمو کې د دولتي واکمنۍ کمزوري کېدل ښایي داعش ډلې ته د خپل ځواک د بیا انسجام او د اسلامي خلافت د راژوندي کولو لپاره د هڅو د پیل فرصت په لاس ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې سهار 8 بجې او 20 دقیقې دی. اجمل اند افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
انډیپندنت برتانوي ورسپانې په خپلې وروستۍ ګڼه کې په تخار ولایت کې د یومین هغه چاودنه یاده کړې چې پکې د ښوونځي 9 تنه زده کوونکي ووژل شول. دا ماشومان هغه مهال د ماین چاودنې ووژل چې پلي ښوونځي ته روان وو. ورسپانې د تخار د امنیه قمندانۍ د ویان له خولې ویلي دا سیمه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده، او کله چې افغان ځواکونه د دې سیمې د پاکولو لپاره عملیات کول طالبانو دغلته لارو کې ماینونه کېښودل. ورسپانې د تخار د امنیه قمندانۍ د ویان له قوله زیاته کړې وژل شوي ماشومان له 9 تر 12 کلونو پورې عمرونه لري، او 4 تنه د طالبانو د یوې اړوند کورنۍ غړي دي. خو په شمال ختیځ کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د سیمه ییز دفتر مشر سید حفیظ فطرت ازادي راډیو ته وویل چې دا ټول ماشومان د ملکي کورنیو غړي دي. په افغانستان کې له 2 لسیزو راهیسې د روانو جګړو له کبله په دې هېواد کې د پخوانیو او اوسنیو کارول شوو ماینونو چاودنې پرله پسې افغانانو ته تلفات اړوي چې یوه لویه برخه یې د ماشومانو او ښځو په شمول ملکیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې 2500 ملکي افغانان په جګړو کې وژل شوي او تر 15500 زیات نور ټپیان شوي. دا ملګرو ملتونو په وینا د دې ملکي مرګ ژوبلې زیاته برخه د انتحاري او غیر انتحاري چاودنو له کبله رامنځته شوې. په تخار کې د ماین په چاودنه کې د ښوونځي د 9 تنو زده کوونکو د وژل کېدو سره په یو وخت د پکتیکا د سروزی ولسوالي هم د یو ماین د چاودنې شاهده وه چې پکې 9 ملکیان وژل شوي. امریکایي جمیکا کلینر ورسپانې په خپلې وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ورزش پر وضعیت خبرې کړي. د دې لیکنې په یوه برخه کې ویل شوي په روانه اونۍ کې د ویسټ انډیز کرکټ ټیم هندوستان ته ورسید، څو د افغانستان په وړاندې 1 شل ورځه او 1 نړیواله 1 ورځنۍ لوبه وکړي. د ورسپانې په وینا د ویسټ انډیز ټیم پوهیږي چې افغانستان سره له دې چې د نړۍ په کرکټ کې یو ځوان نړیوال ټیم ګڼل کیږي، خو د هند د نیمې وچې له شرایطو سره آشنا او یو خطرناک سیال بوي. جامیکا ګلینر زیاتوي فیل سایمونز چې تازه د ویسټ انډیز د کرکټ ټیم د روزونکي په توګه ټاکل شوی د مخه تر دې د افغان ټیم روزونکي پاتې شوی. د نوموړي په وینا افغان لوبغاړي ځوان او با انرژي دي او کولی شي له هر سیال لاره ورک کړي. سایمونز مخکې لدی چې د ویسټ انډیز د کرکټ ټیم د روزونکي په توګه وټاکل شي د افغانستان د ټیم د روزونکي په توګه یې کار کړی. نوموړي سږ کال په جنوري میاشت کې د کرکټ د نړیوالو اتلولیو د لوبو وروسته چې افغانستان پکې ټولې لوبې وبایللې د افغان کرکټ ټیم د روزونکي په توګه له دندې استعفا وکړه.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مې مخکې په لویو لارو کې د ماین چاودنو په ترڅ کې ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په باب واورېدل. تر اوسه د افغانستان ډېرې لویې لارې ناامنې دي او همدې اروزګان کندهار لویه لار ده. په ترین کوټ کې د ازادي راډیو خبریال ته چارواکو ویلي چې په دې لارې د سږ کال له پیل راهیسې د ناامنۍ په لسګونو پیښې شوي او طالبانو هم یو شمېر کسان له ځان سره وړي دي. اروزګان چارواکي بیا وایي د دې ولایت په مربوطاتو کې د دې لارې امنیت سم دی، خو ستونزه د کندهار خواته ده. د کندهار چارواکو هم بیا د امنیت د ټینګښت ویلي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
څلور کال کېږي چې د اورزګان او قندار ترمنځ پر لوی لاره هیڅ دولتي کارکونکي تاګ راتګ نسی کولای، او که غواړي چې د حواله لارې کوم بل ولایت ته لاړ شي نو مجبور دی لومړی کابل او بیا په پام کې نیول شوی ولایت ته ځان ورسوي. د خلکو په خبره د اورزګان او قندهار پر لوی لاره تیرېدل ورته له پلیسي رات څخه د تیرېدو په شان ښکاري.
د دې په خبره چې د الوتکو ټکټونه هم له ټاکلي بیې لوړ سوي او اکثره خلک یې د اخیستلو توان نه لري. د ولایتي شورا د مسؤلینو او ځایي خلکو د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې پر یاده لاره تر 200 زیات ملکي او دولتي کسان وژل سوي او ګڼ شمېر یې وسلوالو طالبانو له ځانه سره وړي چې تر اوسه پورې یې کورنۍ د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري.
یو قومی مخور یم کله چې دی چیریږي هغه د جنگ څخه بغیر چې زه په خبر یم تقریبا در 200 بم زیاتې خلک وژل سوي دي. هغه په مشهور څخه کې چې وژل کیږي دا یو د وحشت یو د ویرې څخه ډکه یو د خطرو څخه ډکه لار ده چې
مدنی فعالین وایي دغه لار نه یوازې دا چې ناامنه ده بلکې تر ډېره حده ویجاړه سوې هم ده. مدنی فعال فضل احمد بشرمال وایي په تېرو ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د کم ګډون یوازنی لامل هم د یادې لارې نامنی و. دی وایي کاندیدانو په تېرو ټاکنو کې ژمنې کړې وې چې دغه لاره به ورغوي او امنیت به یې ټینګ کړي، خو پر دغه ژمنو کلونه ووتل خو عملي نه سوه.
دلته پر وزګان کې پر پانګونه باندې مثلا دلته د سرمایه گذاری مخه د پیړه د څوک نس کولای پر وزګان کې سرمایه گذاری و کی، یعنی د اقتصاد له نگاه څخه د روغتیا له نگاه څخه په هر برخه کې د غلارې خپل هغه سیوري غوړولې دي.
د وزګان ولایت مرکز ترنکوټ د شهر هټیوال وایي چې د یادې لارې نام نکېدو د دې پر کاروبار هم منفي اغیزې کړي. دوی له وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه کوي چې لاره دې د ملکي خلکو پر مخ نه تړي. د اورزګان ولایت امنیتي مسولین وایي یاد لاره د اورزګان په مربوطاتو کې امن ده، خو ستونزه د کندهار په مربوطاتو کې ده. د کندهار امنیتي مسولین بیا وایي چې دوی د یادې لارې د امنیت لپاره پلانونه چمتو کړي دي. د دغه ولایت د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل پلان لرو، عملیات پلان کړی دی، انشاءالله ژر به شروع شي عملیات چې دا لار به بېرته خلاص شي او امنیت به راشي. دوی خو داسې نامعلومه راپورته سي لار وندي.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لویې لارې چې شاوخوا 115 کیلومتره اوږدوالی لري او د سیمې د اوسیدونکو په خبره له تېرو لسو کلونو راهیسې د دغه لارې د رغولو غوښتنه کوي، خو مرکزي او ولایتي ادارې یوازې وعدي ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په ټوله نړۍ کې خبره اعلان د داسې راپورونو د جوړولو له امله د مرګ، شکنجې او زندانی کېدو له خطر سره مخامخ دي چې د فاسد رژیمونو له سرغړونو پرده پورته کوي او هم ترهګرې ډلې افشا کوي. جزئیات د فرشید رازی په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګن اورټیګس پرون په ویډیویي پیغام کې چې پر ټویټر یې خپور کړی ویلي چې د 2013 میلادي کال له دسمبر میاشتې راهیسې 250 ژورنالیستان د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې په زندانونو کې دي. مورګن اورټیګس ویلي چې ترکیه، مصر او چین په دې اړه تر ټولو ستر تیری کوونکي دي. هغې وویل چې په سعودي عربستان، ویتنام، اریتریا، آذربایجان او نیکاراګوا کې هم بلاګران او درسنوی کارکونکي په زندانونو کې چول سوي دي. نن موږ هغه خبریالان یادوو چې د خپل کار په وخت کې ووژل سول. موږ غږ کوو چې د ژورنالیستانو او درسنوی د کارکونکو ویرول، هغوی ته ګواښونه او د هغوی پر ضد تشدد پای ته ورسیږي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاندی وویل چې د امریکا حکومت د رسنیو ازادۍ ته پر خپل تعهد کلک ولاړ دی. د خبریالانو د مسؤلیت نړیواله اداره وایي چې په 2013 میلادي کال کې 6 د ژورنالیستان او په 2019 میلادي کال کې 0 ژورنالیستان وژل سوي دي. د ازادي اروپا او ازادي راډیو په بیان کې چې پرون خبر شوی ویل شوی چې د دې ادارې خبریالان له ټولو ګواښونو سره په هغو هیوادونو کې چې آزاد مطبوعات له خطر سره مخامخ دي خپل کار ته دوام ورکوي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په دې اړه د په افغانستان کې رسنۍ ازادي نه لري په نوم یو ویډیوي پیغام خپور کړی دی. د امریکا سفارت له دې ویډیو سره په ګډ ټویټ کې لیکلي چې په افغانستان کې ډېر ژورنالیستان غلي شول او د ژورنالیستانو پر ضد پر ډېرو جنایتونو خولې پټې شوې. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې افغانستان د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد دی. د امریکا سفارت ویلي چې په افغانستان کې ژورنالیستان د ژورنالیزم لپاره ډېره ګرانه بیه ورکوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالغفور له کندهار ولایت لیکي ملکی خلک د دواړو لور لخوا وژل کیږي. دواړه خواوې باید د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي. احسان الله بارکزیل لشکرګاه څخه لیکلي، وسلوال جنگی ډلې اوس د ملکیانو ژوند ته هیڅ پاملرنه نه کوي. دغه راز نقیب الله حسن زیل قندهار بیا لیکلي چې په ماشومانو یا پر ښوونځیو بریدونه په کلکه غند وو او دواړو خواوو څخه غواړو چې په جګړو کې د ملکي کسانو وژل بند کړي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي، تخار د یوې خونړۍ پیښې د زده کوونکو له وژنې معلومیږي چې د پاکستان ملیشه د چهغه د طالبان یاد کړي تش په نوم افغانان وژني او هیڅ د ملکي وګړو ژوند ته پاملرنه نه کوي. د اوستاسو پیغامونه چې د افغان بیسیمه تسواتل شمیرې لارې مو راستولي و. کور مو ودان پیغامونه تل درته لولو. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې او حقیقت څه دی درته خپروو. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان باس او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په افغانستان کې په پرنیو حملو کې د ملکي وګړو وژل کېدل وغندل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل پرون یوازې د ماین په 3-14 کې 14 ملکي وګړي وژل شول او 15 نور ټپیان شول. تر ټولو خونړۍ پیښه د تخار په درقد ولسوالۍ کې وشوه چې د یو ښوونځي 9 زده کوونکي پکې ووژل شول. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته په وروستي سفر کې ټینګار کړی چې متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سیاسي حل ملاتړ کوي. د سوریې په شمال کې پرون د ترکیې پولې ته نږدې په یو ښارګوټي کې د 14 له امله 14 ملکي وګړي ووژل شول. په 14 کې چې د تل ایاب په ښارګوټ کې یو بازار ته نږدې شوې د غراز 14 ملکي وګړي ژوبل شوې دي. د اسلامي دولت سختدریز ډلې یا داعش د مالی په ختیځ ناکراره سیمه کې د هغې حملې مسؤلیت اخیستی چې یو فرانسوي سرتیری پکې وژل شوی دی. تر دې پیښې یو ورځ مخکې د مالیان پوځي اډې وسلوالو ځواکونو ویلي وو چې د نومبر د لومړۍ نیټې په حمله کې چې نیجر پولې ته نږدې د میناکا په ختیځ کې پر یوې پوځي پوستې وشوه 350 سرتیري او یو ملکي وګړي وژل شوي وو. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر د خپلې ادارې د یوه اوکراینی موټر چلوونکي د شخصي معلوماتو د افشا کېدو غندنه کړې. د ازادي اروپا ازادي راډیو د اوکراینی برخې د یو موټر چلوونکي شخصي معلومات د اوکراین د پارلمان یو پخواني غړي اندري پورنوف خبره کړي او خبرداري ورکړي چې د دې ادارې د نورو خبرلانو په اړه به هم ورته معلومات خبره کړي. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې به هم لوستلی شي. ازادي راډیو اورئ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونې کوو. د خپرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې خپرولو ته چمتو دي. د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې او حقیقت څه دی مخکې د دې چې حقیقت څه دی پروګرام واورئ، لومړی پام وکړئ د تاندې څانګې اونیز پروګرام اورېدو ته.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تند څنګې درنو اوریدونکو په سلامونو مو ایوی بلی خبرونه ته هر کله کوم. د دندو نه درلودل او اوزګارتیا د افغان ځوانانو یوه لویه ستونزه ده. اوس هم ډیر ځوانان په دې تمه دفتر په دفتر ګرځي چې یوه دنده ځان ته پیدا کړي، خو لا یې په یوه مناسبه دنده د مقررېدو ارمان نه دی پوره شوی. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې ځوانان څنګه کولای شي بیل دي چې په نورو پسې وګرځي ځان ته یو کاروبار را پیدا کړي.
زه په خپل لدی ستونزې کړیدلې یم. په ما راغلی د داوود هم په همدې ستونزه کې
د تجارت نه ده سوداګر دوی ته تا میشه ایدیا ورول د تا پیسې درکې هم نشي نظر کوي.
څنګه کوم ځای نه شروع کوم، کوم ځای خبرت مارکیټینګ څنګه وکم، خپل مدیریت څنګه مخته وړم.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه وګمه جبار خیل یې وړاندې کوم. په پایل کې راپور همایون هیواد را اوروي.
د
ډیر ځوانان په دې هیله چې یوه مناسبه دنده ځان ته پیدا کړي خپلې هڅې کوي، خو دا دوی په منځ کې داسې ځوانان هم شته چې لا هم وزګار ګرځي او چرته مقرر شوي نه دي. دا ځوانان د کاروبار او پیسو ګټلو یوازینۍ لاره دا بولي چې له نورو سره کار وکړي او دا هڅه نه کوي چې خپل ځان ته یو کاروبار راپیل کړي. د شخصي کاروبار له ناکامۍ څخه ویره، د یوې ښې طرحې او مالي ملاتړ نه درلودل او د ځینو کارونو سپک ګڼل هغه عوامل دي چې ځوانان خپل کاروبار پیلولو ته زړه نه ښه کوي، خو دندې هم د بېلابېلو عواملو له کبله نه ورکول کېږي او د دوی ډېر وخت په وزګارتیا کې تېرېږي. عبدالحق هغه ځوان دی چې ډېرو خواو ته یې لاسونه غورځولي، خو وایي د تجربې د نه درلودلو په خاطر دنده نه ده ورکړل شوې او د خپل کاروبار د پیلولو هڅه یې هم نه ده کړې.
دې تجربې شاهد یم، له ژورنالیزم فارغ یم، ګوټ ټو ګوټ ګرځم، رسنۍ پر رسنۍ ګرځم، چې کله ورسم سی وی ورم د تا کاري تجربه چی ده. نو شاید زه استعداد ولرم خو څوک مې دې ته نه پرېږدي چې خپله کاري تجربه ورته وړاندې کړم. زه په خپله له دې ستونزې کړېدلی یم، په ما راغلی د داوود هم په همدې ستونزه کې.
د کابل اوسیدونکی عبدالرحیم هم په دې نظر دی چې یو شمېر ځوانان د خپل روزګار د ښه کولو لاره له نورو سره په کار کولو کې ویني او د خپل کاروبار د پیلولو لپاره هڅې نه کوي.
ځوانان دي چې موږ وینو چې پانتون نیم لوستي وي، خو لیاقت هم لري، داسې نه چې لیاقت نه لري، خو هغې دا هیلې وي چې یعنی موږ دې په غټو پوزیشنونو باندې ولګېږو، یعنې موږ د غټو رتبه لاسته راوړو. په کور پراته دي وایي چې نه موږ ته دې کور ته کار راشي، خو داسې خو نه کېږي. دا ناممکنه ده چې تاسې څوک کور ته راشي چې راځه موږ سره کار وکړه. ته به هلې ځلې کوي، تر څو چې ته هلې ځلې ونه کړې نو تا ته ثمره نه شي لیدلې. هلې ځلې چې وکړو انشاءالله نو د هغې ثمره به تاسو ووینئ.
شخصي کاروبارونه له ډېرې ابتدایي مرحلې څخه پیلېږي او وروسته پرمختګ کوي. دا دنیا ډېرو شتمنو خلکو خپل کار لا ډېرې کمې سرمایې او امکاناتو راپیل کړی چې اوس یې سرمایې راټولېږي نه. خو محمد ارشاد وایي په افغانستان کې ډېر ځوانان دا ځان ته شرم بولي چې یو وړوکی کاروبار راپیل کړي.
دلته تربرونه دي، د افغانستان خو دا حالات داسې ټول خپل ځان کام نه راوړي. زه داسې نه یم باید تربور کام راسم، هغه پورته زکات یم. دا خبرې دلته افغانستان کې ډېرې دي او ټول ځوانان د خبر سره ضد کوي چې دا څنګه نما دي تر ځینې مانه پورته شو، یا مانې مماز دي مانه پورته شو، یا د خاله زوی یعنی اماز زوی، څنګه هغوی وظیفې به لري او زه به کار شواني کوم. داسې بیا نیک کار نه کوي.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر ملک سهار چې په ډېره ځوانۍ کې د خپلې کمپنۍ څښتن شوی او د شلو شاوخوا کې نور ځوانان هم کار ورسره کوي وایي که ځوانان غواړي د خپل کاروبار څښتنان شي نو دا ښه ده چې دوی هر څه وګوري او بیا پریکړه وکړي چې کوم کار وکړي.
ښه به دا وي زده ول ښه ماهر وي، دوم فرصتونه وګوري، ستونزو پسې وګرځېږي. مثلا تاسو په هر سیکټور کې تاسو هلته سلګونو ستونزې را یوځای کړي، قرباني فکر وکړي، د نورو کار د نورو بزنسونه دغه نقد کوي، وګوري چې کومې ستونزې ته هغه تاته زمینه مساعده څنګه کولای شي، د هغه ستونزې مارکیټ کې یا په کار یا په هغه برخه کې موجود دي لغون استفاده کوي. دا کار احساساتي نه ایستو، یو هفته یو میاشت یو کال کار کوي او نورې پرېږدي.
د پیسو نه درلودل هغه ستونزه ده چې ډېر ځوانان یې د شخصي کاروبار د راپیلولو په برخه کې کوي، خو د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید قیاس سعیدی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز لري.
ګوري که یو ځوان یو طرحه ځان سره ولري، ایډیا ولري، خو ایډیا ده څه؟ دا ایډیا دي د واخلي یو خپل خپلوان، یو دوست، یو آشنا، یو ملګری، یو دوست، یو همکار هغه سره شریکه کړي چې زه دغسې یو فکر لرم، یا د مشارکت په نوم دی یو کار وکړي. کنه دا دلته افغانستان کې یو بد خبره مشهوره شوې ده چې شریک کاروبار به هیڅ نه کوي. ټولې دنیا معاملات تعاملات په شراکت مخ سره وني، اما کنټرول باید، اما پروتوکول باید، اما خطونه باید سره لیکلي وسی. تجار د خصوصي سکتور خلک دوی د منفعت په نظر کې نیولو سره چا سره مرسته کوي. نو تاجر لا زره وانه چې کې لسلکه وانه درکې، شلکه سلکه درکې، ما ایډیا به استایي تازه سره به شریکې نیمستوي نیمې زما.
ډیر ځوانان په دې خاطر چې په شخصي کاروبار کې ممکن لستونز سره مخ شي نه پیلوي، خو ملک سهار وایي که د خپل کاروبار په برخه کې لومړنۍ تجربه ناکامه هم شي ډیر نور څه به ترلاسه کړي چې په بل کار کې مرسته ورسره کولای شي.
که څه هم تړي که ناکام هم سي، ولې په دې ارزسته دا تجربه وکړي، ځکه ډیر څه فلاس درکوي. یو خو زموږ عام ذهنیت ډول جوړ ده، سموږ همیشه د ښوونځي او پانتون دا ډول روزل سوي چې موږ باید له نورو سره کار وکړو، موږ باید د یوې ادارې برخه واوسېږو، موږ باید په یو جي کې کار وکړو. موږ دا حتی په دغه ټول د ښوونځي او د پانتون په دوره کې موږ ته حتی دوه لیکچر په دې ډول نه راکول کېږي چې موږ خپله څنګه یو ایډیا رامنځته کړو. یعنې په ټول کې ذهنیت یو ډول په افغانستان کې په دې برخه کې نشته. دوم، ډېری وخت دی عملا محیط ویني چې خلک ولا په دې برخه کې ناکامېږي، ولې د پلانکي تجربه زما تجربه فرق کوي. د هغو علاقمندي او زما علاقمندي فرق کوي دی غیر دی او د ما ایدیا پر کوي کته تی وای ایدیا ناکام هم کې تاسو د سلو نور ایدیا او الهام راځي ته نور نور فرصتونه پیدا کوي ته نور خلق پیژني نو پټوله کې ته د دوم کار کامیابیږي معمولا خلق اول ایدیا او دوم ایدیا ناکامه امام ول دوم ناکامه کړي او خود دریم مټیر کې کامیاب کم یو دلیل هم دا اوس یو غی نما کاپیان زبان دی کټه واسطه او دا فکر مې وربن نه وکړ سی واسي اول ایدیا او لاړه ډیر وخت اول ایدیا کله ممکن خلنه ته چورنه کې منتدی نور ایدیا او الهام درکوي
استاد سید قیاس سیدی وای ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل کاروبار په محل خپل مهارتونه ډیر کړي او کار په داسې ډول وکړي چې د دوی او ټولنې ستونزې ورسره حل شي
خپل دې باید خلاقیت وکړي یا کاري اخلاق باید پیدا کړي مهارت چې لرنی کې خو نه چلی اوس خو د ټکنالوژي زمانه ده دلته ما در ټول کسب ته باید په دراستر وګوري فکر غواړي دا برنامه‌ریزي غواړي یو ښه انتخاب غواړي چې مونږ څنګه وکولی شو یو کار انتخاب کړو نو دا ځوان باید مهارت زده کړي خپل نه پیږي نور وګوري چې فلانی کمله تعقیب کوي
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري ځوانان څنګه خپل کاروبار را پیلول شي څه ډول خپل کاروبار ته مالی ملاتړ پیدا کولای شي او د کاروبار د پرمختګ لپاره کوم خبرو ته باید پام وکړي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي مسایلو له کارپو اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو اوریدو ته را بولم
زه فکر کوم چې هغه هیواد کولی شي چې ښه اقتصادي وده ولري چې په هغه کې ځوانان خپل ونډه په ښه توګه ترسره کړي یو یې هم دا کیدی شي چې ځوانان دې په خپل مثلا انټرپرنورشپ تشبث ته لاره پیدا کړي تاسو فکر وکړئ مثلا موږ او تاسو په هر کال کې خپل د مکتبونو او پوهنتونو څخه پر حدود 300,000 محصلین فارغان وو اما زموږ د کار مارکیټ چې دی یا د شغل مارکیټ هغه په هر کال کې نسی کول چې 300,000 نوي کارونه رامنځته کړي ایجاد کړي نو په دې کې ضرورت دی چې ځوانان دې په خپل په توان باندې باور پیدا کړي او دغه سي نوښتونه وکړي چې په هغه کې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه ورسیږي هم دوی په خپل په کار بوختي او دوی اوسې کولی چې نور ځوانان ته هم د کار زمینه برابر کړي
ډېر ځوانان وایي غواړي کار وکړي سوداګري وکړي او ګټه وکړي خو پیسې نه لري آیا د پیسو نه درلودل یو لوی خنډ نه دی کنه دوی پیسوم کولای شي کاروبار پیل کړي
خو کاروبار پیسې درته پیدا کوي نه
او کپلمړي سر کې پیسې نه وینو د څنګه یو کاروبار پیل کړي
تاسو فکر وکړئ چې یو متشبث یو انټرپرنور او یو تجار ترمنځ توپیر څه دی تجار هغه څوک دی چې دفتن سرمایه لري پیسې لري هغه پیسې په کار اچي یا تجارت کوي صادرات واردات کوي که یو نفر ته دفتن ته $1,000,000 ورکړي هغه آسان کولی شي 2-3 کورونه ورباندې واخلي په کرایه ورکړي دا یو کاروبار تجارت متشبث هغه څوک دی چې ایدیا لري مفکوره لري په ټولنه کې یو اقتصادي خنډ ګوري یو ارتیا ګوري هغه ارتیا د لپاره دوی د حل لار پیدا کوي او هغه د حل لار اقتصادي کوي یعنی تجاری کوي انټرپرنور متشبث هغه څوک دی چې د ایدیا څخه کولی شي خپل د ایدیا څخه $1,000,000 جوړ کړي $1,000,000 جوړ کړي ډیر کسان موږ پیژنو مثلا د اکثر د نمونه یادی مارک زاکربرګ کول پیسې درلودل چې فیسبوک کې شروع نه درلوده اما د ایدیا دونه موافق وو چې وسو کولی چې خپل سرمایه ځان ته جلب کړي په اقتصاد کې یو استعلاح دی په نامه ډیټ کپیټل یا مړه پانګه په بانکو کې مثلا ډیر پیسې شته خلک هر څوک لري امانه پوری چیرې خرڅ کړي که یو کس پیدا شي وای چې زه کولی شم تا پیسو باندې تجارت وکم شاید یالرم ډیر کسان پیدا کیږي دوی سره مثلا شریک شي
که یو ځوان غواړي خپل یو کاروبار پیل کړي څنګه را پیل کړي او کوم خبرو ته باید پام وکړي
اکثرا ځوانان دي چې کوي چې دوی کله چې یو تجارتي مفکوره لري دوی خوال دي کوي چې دا مفکوره هیڅ وخت تطبیق ته نه وړاندې کوي ډیر د ځوانان سره د مخامخ شوم چې ما سره خپل مفکوره شریک کړي چې مرته مثلا دوه کاله کې جدي باندې فکر او درې کاله کې جوړ باندې فکر کو نو زه مرته وایم چې که پینځه کاله مر باندې فکر وکړي فکر کول تهونه کول شي نورم فکر درته ایجادې په عمل کې شور باندې کارونه کې یعنی تطبیق نه کړی ته نه پوره شي دا ایدیا د روشتیا هم تطبیق ورده کنه دا نو دوی دی وکړي چې هر کوم تومره ایدیا چلری دوی دی اول د تطبیق لارې چارې باید وسنجي دوه خبره په انټرپرنورشپ دا چې ایدیا څنګه څنګه ته بزنس کانسپټ باید جوړ کړي ایدیا کولی شي چې وشا ایدیا مګر ماغه په تجارتي قالب کې اچول ځان ته باید مهارتونه ضرورت لري نن سبا په انټرنیټ کې خپل په افغانستان کې ډیر داسې کسان شته داسې ادارې شته چې دغه ایدیا بزنس کانسپټ یا تجارتي طرح ته تبدیلولو کې مرسته کوي دریمه مرحله دا ده چې تاسو باید خپل د پاره یو بزنس پلان جوړ کړئ
څنګه د کوم ځای نه شروع کوم، کوم ځای څخه باید مارکیټینګ څنګه وکړم، خپل مدیریت څنګه مخته بوځم. یعنی ټول د علمي عملي پروسې دي چې باید مخته بوځي. بعض ځوانان دي چې کله آیډیا لري اول کار چې دوی کې دفتر نیسي، بیا یا دسی کې چې اجل یو ویب سایټ ورته جوړي. حال دا چې دا کارونه باید ډېر وروسته په تجارت کې وسی، پیسې باید د شانو باندې مصرف نشي، خصوصا هغه ځوانان چې پیسې نه لري. باید کوشش وکړي چې اول کې خپل مشتری وپیژني، د هغوی اړتیا باندې پوښتنه وکړي، خپل آیډیا پخه کړي، په اصطلاح بزنس پلان ورته جوړ کړي، بیا پانګه ورته پیدا کړي. بیا چې کله پانګه پیدا شو، بزنس په خپل شو ودرېد، عاید رامنځته شو، بیا کولی شي دفتر هم ونیسي، بیا کولی شي چې نور کسان هم استخدام کړي، یا کولی شي چې ویب سایټ داشان جوړ کړي. نو په ټوله کې باید ډېر کوشش وکړي جرأت وکړي. که تاسو وبیرئ چې دا کار نه کیږي، دا کار ستونزه لري، دا شان لري، همیشه خی بس باید سړی کور کې کښېني، نو ستونزو دپاره د حل لار حتما پیدا کیږي.
درنو اوریدونکو، دا ود دی اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تر بیا ښه وخت ولرئ. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونه ګران اوریدونکو، په دې بحث کې را سره د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست ښاغلی عنایت الله مومند دی، او په دې اړه به غږیږو چې د افغانستان معدن په څه وضعیت کې دی، د استخراج لپاره څه اقدامات شوي او څه اقدامات په پلان کې دي. په افغانستان کې اوس مهال د قانون وضعیت څنګه دی؟
قانون تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دغه دوه درې کالو کې چې کوم تیر شو، هغه قانوني بڼه ورته آماده نه وه. موږ توانیدو چې هغه قانوني چارچو ورته جوړ کړو. نو په دغه دوه درې کالو کې قراردادونه نه دي ورکړ شوي سکتور خصوصي، چون هغوی دې ته کوم لیوالتیا نه لري چې یو درېګه حقوقي چارچوب دی ورته جوړ شي او هغې نه بعد دې ورته سټراتیجیانې جوړې شي. هغوی غواړي چې قراردادونه ورته ورکړ شي
د قانوني استخراج لپاره، یا د دې لپاره چې تاسو مادن یا قانون ورکړئ قراردادونو ته. په دې برخه کې عمده مشکلات څه؟
په لومړی کې دا و چې پخوا به قراردادونه چې ورکړ کېده، یعنی یو ورقه دوه ورقه قرارداد به. دویمه دا ده چې معلوم به نه و چې دولت آیا وړه قراردادونه ورکړي، متوسط ورکړي، غټ قراردادونه ورکړي، د هغې تعریف مشخص نه و. نو اوسنی قانون کې د کوچنیو قراردادو پروژو او د غټو پروژو تعریف واضح دی. منګه په دې وروستیو کې تقریبا د هغه تګلاره چې د رئیس صاحب جمهور له خوا نه تایید شوې ده، تقریبا 140 پروژې د ساختماني موادو، تقریبا 22 پروژې مو د سنگ مرمر او د تراورتینو د کرومایتو برخه کې اعلان تا ورکړی وی.
جناب مومن صاحب، یو پښتنه په دې برخه کې چې پیدا کیږي، هغه دا چې تل په یو ډول سره د قراردادونو په ورکړه کې انتقادونه سوي دي چې په یو ډول سره گویا بیا فساد شته یا شفاف نه دي. په دغه موضوع ته څومره پام تاسو کوي اوس مهال؟
په خو قراردادونو کې مشکلات وو. یو مثال به زه درته درکم چې غټو پروژو کې مثلا کله به چې دا طلبي کېده، شرکتونو به د رویلټي یا حق الامتیاز په هماغه برخه کې به دوی غټه رویلټي ورکړه او قرارداد به وګټي. وروسته هغې شرکت به یا به تخنیکي ستونزې وي او یا به هغه ضروري تجارب چې باید ولري هغه به نه لروده، او د هغې د پروژې د انکشاف مخنیوي سبب به ګرځېده. اوس فلحال موږ قانون کې خوشبختانه رویلټي یو رقم ده، فکس ده، او موږ سره د مالی موضوعات او تخنیکی موضوعات هم څېړو. تخنیکی موضوعات ډیر مهم دي، چې یو شرکت چې راځي دلته کار کوي باید په تخنیکی توګه عیناً تجربه باید ولري چې دوی وکولی شي چې په ښه توګه معدن ته انکشاف ورکړي. اوس چون په نوي قانون کې د مادن د کومې تخنیکی کمیټه ایجاد شوې ده چې هغوی ټول دغه داوطلبي بررسی کوي، دا بیزی شورای لی اقتصادی دا شورای لی اقتصادی هم دا نظر نتیری بیا باخره که کابینه تزی کابینه هم دا غا موضوع یعنی دا شفافیت منگا دا پروسه دا سکرده دا چی پا مختلف و زینو که دا چی کی
کلا چه دا قراردادونو یا دا ترلونونو خبره که و دا کانونو پا دی برخه که خلکو تا یوا پختانه پیدا کی گی چه دستر و کانونو موضوع سنگ است لکه دا مساینک لکه دا حاجگک او دا زین نور
د مساینک پا باره باید وایم چی منگا چینایی کمپانی چی دا دی قرارداد گتون که دا غوی سر منگا مذاکرات درلو دا تقریبا تخنیکی موارد مطول نهایی کردی دی صرف یوازی دا آثار و موضوع دا چی پا آغام و گزارش مشوره علی اقتصادی تلیگل دا پا خیر نزدو وقتو که دا غی تصمیم نیول کی گی تصمیم که چیری ونی ول شو چی آثار دی دیزن لری کریشی یا دی پاتیشی آغین بعد نور کارون ختم دی و کمپانی
آجلن لرغونی آثار دی
لرغونی آثار دی بله و پات شو دا حاجیگک مم پرون همکارانو سر جلسه در لو دا انشالله در روان افته که گزارش آماده کی گی و شورای علی اقتصادی تاورو مخکنه پروسه چه و آغا فسخه کی گی او انشالله نیز دو وقتو که زر برتا به اعلان تو
تاسو پا قراردادونه که دا شفافیت خبره وکنه من مخکی هم قراردادونه دا کانون پا برخه که در لو دواتا دا کانون وزارت پا خانه و چارواکو دا سی ویده و چه ممکن پا دو دره کاله که زین مهم کانون چه دی استخراج پیلسی ولی تروس ندی پیلسی وی دا زل خلکو تا تاسو سوایست چه دا قراردادونه سمره شفاف او سمره دقیق او پسام دول دی
غټ قراردادونه مادن برخه چې دا یو مغلقه برخه ده او هغه داسې نه چې په یو کال دوه کالو کې د هغې نه موږ وکولی شو چې استخراج شروع کړو یا هغې نه موږ ته عواید راشي نو په لومړی کې طبعا درې کاله کم از کم درې کاله وخت نیسي چې هغه استخراجي مرحله تکمیل شي چون په دغه دوه درې کالو کې هیڅ موږ کوم قرارداد نه دی ورکړی نو موږ نشو ویلی چې مثلا نن زه ووایم چې موږ دغه قراردادونه ورکړي د هغې نه موږ استخراج لرو یا موږ ته عواید لرو نو که نن یا مثلا زما په وخت کې کوم قرارداد امضا کی یا هغه درې کاله کم از کم درې کاله دی او هغه بیا د قانون او د قرارداد مطابق بیا درې کاله هغوی تمدیدی غواړي ځکه چې هیڅ کوم قراردادی نشي ویلی چې زه به ایا دوه کاله درې کالو کې اکتشاف مرحله ختموم ځکه چې دوی کله اکتشاف کوي طبعا د ځمکې لاندې جیولوجي ده او د هغې هغه مغلق والی وروسته بیا هغوی تصمیم نیسي چې موږ څنګه مخکې لاړ شو
اوس مهال یو شمېر معدن شته دي چې موږ د اوس مهال ترې ګټه اخلو
هو طبعا قراردادونه شته دی موږ تقریبا یو میاشت مخکې نه قراردادونه د سنگ مرمر امضا کړه 15 قرار پروژه قرارداد مو نږدې وخت کې د شورای اقتصادي نه منظوري واغسته او په دې روان هفته کې به ان شاء الله تاسو د رسنیو له خوا خبر شي چې موږ په امضا ته ورسو
جناب مومن صاحب په افغانستان کې یو بل موضوع چې کله د قانون خبره کیږي هغه هم مخه ترازی او هغه غیر قانوني استخراج دی او حتی ویلی سوچ قاچاق د معدن او یاد قانون دغه موضوع اوس څنګه ده او په کوم حد کې
په دغه برخه کې طبعا شته دی اوس هم خلق غیر قانونی استخراجونه قاچاق کیږي مادن د دې لپاره موږ دوه حل لارې سنجولې دي لومړی دا ده چې موږ د محافظت د مادن یو کمیټه ایجاد کړې ده چې په هغې کې امنیتي ارګانونه عضویت لري په راست کې شورای امنیت او وزارت مادن دی دغه کمیټه خپله یو دفتر موږ په وزارت کې لرو چې اوس خوشبختانه یو ریاست شوی دی دوی ځي د خپل پلان مطابق هر روبا کې دوی 4-5 ولایته سروې کوي بررسی کوي او هغه غیر قانوني استخراجونه چې دي غشناسایی کوي یا به وروسته گزارش راوړي دی کمیټې ته هر هغه کس چې مثلا په غیر قانوني کیندنو کې لاس لري د قانون د 15 ماده په اساس باندې دوی کولای شي چې وزارت ته مراجعه وکړي وزارت ورته جواز ورکړي
غیر قانوني استخراج یا کیندنه تر ډیره په کوم ولایتونو کې دی او کوم قانونه دي
طبعا هغه ولایتونه چې نسبتا ناامن دي غیر قانوني کیندنه کیږي منګا یو بل د حل لار چې ورته لرو او پلان مو دی هغه قانون منسازی ده یعنی که چیرې یو غیر قانوني استخراج کیږي که هغه من قرارداد ته ورکو ته بند هغې غیر قانوني مخنیوی کیږي نو په دغه برخه کې چې یو مثال زه تاسو ته د شوکانی درکوم یا د تالک په ننګرهار کې تر اوسه پورې غیر قانوني استخراج کېده همسایه هیوادونو ته په غیر قانوني توګه انتقالېده اوس منګا قراردادونه پلاکونه مو جوړ کړی دي نږدې وخت کې ان شاء الله قرارداد ته
ورکړو. یو لوی عمده شکایت شو هغه په پنچیر کې د کانی موادو قاچاق او غیر قانوني استخراج او په بدخشان کې او دغه راس په لوګر کې چې اوس هم موږ معلومات اخیستي دي په دې برخه کې څه اقدامات شوي؟
د پنچیر نه نیولې تر لوګر پورې پنچیر ته منګا یو طرح چې د رئیس صاحب له خوا نه منظور شوې ده. په پنچیر کې د زمردو قانون دي چې منګا را روان هفته کې اعلان ته ورکول کیږي، یعنی چې اعلان ته ورکړ شو قرارداد او شو ته باندې مخه د غیر قانوني نیول کیږي. او پنچیر امن ولایت دی، هغه نه وزارت خه نظارت کولای شي چې ورشي. په لوګر کې هم همدغه شانتي مخ کې دوه پروژې وي چې اکتشافي راپورونه ډیر وخت په وزارت کې ماتل پاتې شي، او منګا خوشبختانه دا غوی راپور مو ارزیابي کو منظور مکو، یعنی اوس کوم غیر قانوني استخراج دلته کیږي په خپل په د کرومایټو برخه کې. هدف دا دی چې کچېری قراردادونه ورکړي شي نو هیڅ وخت د غیر قانوني کیندنو ته زمينه نه مساعده.
د یو پښتنه چې خلکو سره دغه داده چې د معدنو یا د قانونو په استخراج کې څوک لاس لري تر ډیره؟
خود طبعا محلی خلق دی چې هغه هم دې په خاطر باندې چې ځان ته یو نفقه یا یو ډوډۍ د وخت دوه وخت پیدا کړي، نو هغه اکثر وخت په همدغه غیر قانوني استخراجونو کې هغه کار کوي. او نور زورمندان دی هغه ټول ته معلومه ده. نو هغه
خلق دا وړي چې څو وخت به مونږ اواید له قانونو څخه ولرو، او هغه تر ډیره په تخنیکی مسایلو باندې بحث نه کوي. چې کله خبره کیږي هغه د عاید او د پیسو خبره کوي. مونږ به دومره یو بودیجه چې مونږ تر یوه حده پورې خود کفایت ته ورسی له معدنو څخه به دومره پیسې څو وخت ترلاسه کوو؟
که چیرې قرارداد ورنه کړی شي ته هیڅ وخت عواید لاسته نشي راوړی. دویم دا ده چې د لوی قراردادونو دپاره اوس فلحال، یعنی هغه ظرفیتونه چې ضرورت ورته اوسیږي اوس فلحال وجود نه لري. نو موږ په لومړی کې کوشش کوو چې کوچني قراردادونه ورکو، او انشاءالله همدا اوس هم عواید نسبت مخکې نه لوړ شوي دي، او پر روان کال کې به انشاءالله تاسو د دې شاهد اوسیږي چې عواید به د چنده شي، یعنی قراردادونه حال د جریان کې دي. یو بل مهمه برخه چې اکثر د رسانه او د نظر نه ولیدل هغه د نفت او ګازو برخه ده. موږ په نفت او ګازو کې هم قراردادونه لرو، لوی قراردادونه لرو، چې تقریبا یو مثال زه در کوم د افغان تاجک پروژه ده. هغه یې کې شپېته میلیون ډالر سرمایه گذاری کیږي، تقریبا 1200 کیلومتر سایزمیک شوه ده، او یو صبر مکیږي چې ان شاء الله تر د نیمایي تر 2040 پورې ان شاء الله تکمیلېږي. په هغه سره څنګه منګه د غازو نه د برق د تولید پروژې لري چې میلیونونه ډالر عواید دولت ته راتلی شي، ځکه چې منګه په هغه باندې غاز خرڅو. چې یوې د مزار پروژه ده، یوې د بیات د شبرغان پروژه ده، چې په روان هفته کې منګه هغه د مسولیت چې د غازو منګ لرو هغه ان شاء الله ورته آماده کیږي او غاز ورته ورکول کیږي. یعنی جامن منګه پروژې لاس لاندې لرو چې ان شاء الله په آینده کې به خاید ولري. مننه تاسو نه ډیره زیاته.
چاہیے سر تکشی سال سرو سرو ملنگو پاتا پگڑا شروع بابی ملنگ راش پاتا پگڑا شروع بابی ملنگ راش رو بابی رو بابی رو بابی ملنگ راش رو بابی رو بابی رو بابی ملنگ راش شروع بابی ملنگ راشا دغرو